پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوی اډې وساتي او یو شمېر پوځیان وباسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه عبدالله لوزین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بسترې ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی کړی او هغه یې د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلې دي. تېرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلي هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 تا د خپلو سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمېر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرېکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شي. له ایرانه د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 50% سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 50% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي. د لرې ساحه
ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کاله وروسته په خاص روزګان چورې او د هراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي وو چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستري شوو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایرس له امله هم 2,233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایرس د اخته کسانو شمیر هم 200,000 کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري یا فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډېر زیات خوشاله ملګری دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دغه یو په کال کې ځل لغ په سنمو ځل الو.
نن د معلولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکی او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته
سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل کچېرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
ل سلطان سرور څخه په مننې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیز د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناتو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یوه خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یوه مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
کندهار
د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی دغه روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریضه هر روزه مونږ راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کومه ورځ زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسېږي، غوړ وخورم دغه را رسېږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 5 دقیقې بعد بېرته دغه تکلیف راپورته سي. ماته ځکه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښې څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پېښېږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بسترې ناروغ دی. هغه بې اندېښنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دی دوی تشویش ډېر نه کوي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش څه کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تروسه تر دو نیم سو اضافه ناروغان ته دوی ته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب و. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلې او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې په اړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړه خونه د 25 میټری کارټنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پېټ قانون به ډېر زر ازادي داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درویشت ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کېږي چې په کلني ډول به دولت ته له 150-170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 101 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.28 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډېوې نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوځ سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول آسیب پذیر کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي نه سمی تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشرۍ دندې تر پای ته رسېدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او له دې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د هغو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
پا روزگان که دلاندی وقتی خلق دا چل پر لاندی کبی او چرنگی کبی لطرین کوتی دا شریف لاشرفت پراپور کور
لاندی یا پا جیمی که دا کورنی لخوا دبسونو حلال ول لپخوانی کلون رئیسی دا روزگانیانو لپار دا جیمی سری او سخت شپی او رزی اسانه کړی. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په اروزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرزاق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړی او په همدې خوښۍ له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال که ماشمان ډېر زیات خوشحاله ملګري دی، سر ناسي بس ګر ځوانان دي سر ناسي، نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل لغه پسه موږ حلالو موږ نه شو کولی نو توان لرو چې موږ مثال پسه فرانسي هغه شي رانیسو. بس د یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس د یو کال بل کال یو ژم بل ژمې موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان ته نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې یې په پوره کولو کې مرسته کولی سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمېر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال سوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر اروزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي و ورته کراري و د امنیت خلک په کرارو ژوند یې سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دی سره کم ځال دی څه دغه لالیی ولا اوس د تمور په دا وطن کې ورته لالوی اوس دغه مو په خدا قدر څو لاته به سپېدې خو به زه خپل لاله.
په اروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن عبدالشکور وایي 15 اولادونه معلول دي او ټول سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. دوای سلور اولادونه وس خونزی خلاص کړي، خو یو معلول زوی وس هم په ډېرې سختۍ خونزی ته بیایي او غرمه بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب کوچنی ورور را رسوي و پس دوباره اگر کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا زه راولم د اولادینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه ده ټولې پېږدي.
دوی معلول اولادونو ته په خونځي یا خونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلول نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلول ماشومانو د رغونې دپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیته شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولین ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولین ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څور رسیدلې سمې سونه. عزیز صابلی له زنجیر علی کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کلی دی ترجمه مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثمانی له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي. وړاندې له ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ، خو اوس 12:30 دقیقې د لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کله کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوها کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلی دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیرو له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا اډې کومې دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤلینو ویلي چې دغه لته دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخه نیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچا د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ میرمنې چې د افغانستان په سطحه پیژندل شوې څېرې دي میلمنې دي.
مخکښ ښځې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خځې خبرونه ده او زه وږما جبر خیله یې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی دي په خبرونه کې، ایوه اغلی اوسی انداړ او بل هم ظریفه غفاری، چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات تاسو ته درکړي. مګ سره هم د اوس اغلی انداړ په کرخه ده. اغلی اندر خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نه خپل پوښتنې ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندر اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنې.
زمانو مو هوسی اندر غزنی ولایت اندر ولسوالۍ اوسیدونکو یم او درې تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس پانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیسته ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله، دوی به له تاسو نه پوښتنې ولري. را به شو ستاسو اوسنیو کارونو ته په څه باندې بوخته یاستئ اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو وړکتون ده په همدغو کې مصروف یم له ماشومانو سره.
بله ډېر ښه. د دغه تعلیمي مرکز راته ووایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یوه رسمي دندې تر څنګ تاسو ځان ته بله دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته ووایاست چې رسیدګي کولی شئ ورته که نه نور خلک هم نور کسان هم درسره شته؟
انګیزه خو په دې پیدا شوه چې زه له پخوا نه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلودو. بیا ډېر تجارتونه او سوداګرۍ مې تجربه کړه. په مختلفو برخو کې مې کار وکړه، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادراتو تر ډېر کارونه مې وکړه. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنې ګټه یې ونه کړه او تاوان په تاوان راغله. بیا بل اخر فکر مې وکړ چې په دغه خاص زماني مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم او وړکتون مې جوړ کړه، یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارالبلاد د ماشومانو روزنیز اکادمي مې جوړ کړ چې یو وړکتون و. بیا وروسته هغه په مکتب تقاس و، اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق دې سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل ځانه سره دا فکر کول چې دا جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ورسېد که مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډېر وکړو او خپل ډېر انرژي په معارف کې مصرف کړو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شاید پریږدو، میراث پریږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې مخه کړه هدف یې دا و چې دا جامعه باید له ځای نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه سي.
بله، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسې سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسې سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي. خو البته پښتني تراشو چې تعلیمي دوره مو کمزي کې پای تر سوالې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بازي ستونزې دي د تعلیم په لار کې، هغه ستونزې ستاسو په لار کې هم وي؟
ولز ما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او لکړاونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایی دوره که دیر آرام او سوکال جوان می درلود و خکار بار پلار می سای منصب و مور می داکتر و او خی اقتصادی وضعیت نبرخوردار و او تر رتم نم سنفا پوریز ما پرابی دلخی مکتب که دست ویلی ده نو دیر خمخ که بلارم. پس لاغی نو شرایط بدلون پیدا کرد و خدای رو بسی زما مور مرس و پاغی نو روست زما وادست و یعنی زپنه هم سنف که هم چه زما وادست و سوارلش کلانم پوره وم یا نوم او دست تعلیم هم دستی نیمکلار از خپاتی سو، مگر خوشبختانه ده کورانه زما فلار ده خدای بخی دید علاقه و شوق چه ده تحصیل سره درلوده او سره لده چه زپا یو اطرافی کورانه که واده و خسرخیل چندان شوق ده ندرلوده چه زپا تعلیم هم بکم. خواه زما ده جوان ملگری اغا هم علاقه درلوده چه زباید درست تکمیل کم او ده دوی کم رسته زپا دیو توانیزم چه لستم یو لستم دو لستم سنف پاولاداری ولولم، یعنی کلا چه زده اصلا سمسا راغلم یا وزوی می پیدا و نه هم سنف آخر که دلستم سنف آخر که دولستم در چه پارغیزم دو هم زوی می پیدا و بیا لغی نورست در چه اقتصادی مشکلات و ستونز و جنجالونن و بیا ولارم وظیفه می واخست ریاست مبارزه با سواد و موزیک معلم هستم. یو کال می هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت اداري کارمند په صفت مقرر شوم او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس و نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم، نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و، نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم او ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مگر متاسفانه کورنۍ موافقه و نه کړه چې ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کینه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مگر بیا هم کورنۍ همکاري و نه کړه، مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده تازه درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که زور ده و نه رسېدلو کیدای شي که بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره داده چې دا بیولوژي ووایې چې آسانه ده او په خپله یې زدوي، مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق
بیولوژی کیمیا بیولوژی می ولوستل بلغه زینا چې فارغ لانه و نه هم سر درم یا درم سنف کې و پانتون چې دا درم زوی می پیدا سو یعنی فاکولتا می پاوله داری ولوستل خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند می مسکر و خو مقصد فاکولتا می ولوستل مګه تنبل شاگرد نه وم استادان راست خرابیدی اوری دا خبرونه حتما زمونږ استادان اوری پانتون می په درجه کنه دلوستل تنبل شاگرد نه وم
بله ډېر ښه اغلی اندړ بیا بالا تاسو نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پراته د دینه چې ستاسو درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ خو اول به اغلی غفاری راوخلو منګ سره اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله په کرخړه اغلی غفاری خرغلست
سلامونه ورځ خیر تاسو ته او ټول ترنوریدونکو ته
وعلیکم السلام خوشاله یو چې لتاس سره یو اغلی غفاری په لندو کې کا پل ځان کته هم لتاس استاسی لنوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي خو بیا به هم استاسی د زده کړو په اړه باندې نه پویږي کلک تاسو خپل ورته وایست ډیر زیات
مننه ظریفه غفاری ما د میدان ورده ولایت تکول سوالی دوران خیلو کلی اصلی و سیدون که زید می پا کابل کش شوی او درسونه می هم تر دولسم تر وم سنفه پا کابل کی ویلی او تر دولسم نبیا پتیا کی فارغه شوی
بله
دزینو شتا خدای بخیلی پلار جان می پتیا ولایت تا وزیفه ترانسفر شنو محل تا مصف نفارغه شو کانکور از مینه که حقوق پنزهی تا کامیابه شوم اگر اگر یو لسونزی چوی در اغلا کبلا ماون شوی کلایی دامه ورکم زکر چلایلیا نلرلو پنزه نو پنده اساس تقریبا در شپگ اووم یشتو تحصیلی دوری زند سره در تحصیلات عالی الوار زکر وزارت در وزیفه فوق‌العاده امر بانده هندوستان هیواد تلاړه ما والته می لسانس او ماستری دواړه وی او دواړه می د اقتصاد پرشته کې ویل د دې سربیره یو ان جی او لرم یو رادیو سټیشن لرم او شخصي سرمایه گذاری او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتی دارو سر دهکار تر سنگ ده یوی تایت سر و نوروی دارو سر پوانه پیارتی سر او تر سنگ ده زوانان و پارلمان غری پاتی شویم و کار میکره او اوس محال هم ده میدان ورده گولایت لمرانه ایشی دینا خاروالی پت فالیت کن
بله ډیر ښه دغه ورستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو اغلی غفاری څنګه په افغانستان غونډې دودیز هیواد کې مو خاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یو ولایت خارواله شئ
میدان وردګ ولایت ته لږ په تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل او تل به مې ځان سره ویلی چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې وي خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند له لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او تر څنګ یې د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په هغه ځین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسی د ګډون مشورې راکې نو بل اخر تقریبا زړه نازړه پدې چې یعنی زما اټس پلان نو چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکم او ترڅنګي یو لړسون دی او مشکلات چې ولایت میدان د ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه دینی نور سندې چې په خار کې ډیری لوی وي خصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي سندې دغه ټول موضوعات یعنی د دې کړي وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی د څه سوچ کوشي او کنه ونشي ما ته هیڅ فرق نه درلو او کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټه کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل آخره د یو یو دی پروسې تقریبا څلو پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهورینا تر ریاست جمهور ته مې صادر شو چې د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال پیزیان کې دي شاوخوا نه میاشتې د همغه یو له ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګ ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شم او یو ګڼ شمېر خلک په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیاو شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرېنه خودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرۍ بل آخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه
بله آغلی غفاری تاسی نه میاشت کار تا پری نخودل شوی بعد لنه میاشتو تاسی کار شروع کرد ده دغو نه میاشتو پو اگدو که تاسی چه فکر کهو تاسی پا دی بنده داده وی که نه متراده ده وی چه تاسی با حل تا پری خودل شی که چنگه یعنی تاسی هیل چو فیصده و
باور وکی طول همکاران دوستان وطنوال شایدان دی چه حتی سیمیز و ارگانون و خپلواک اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلارجان مې بې باور په دې یعنی بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم خو ما هېڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړ تسلیم نه شوم ورته او تل زما غم دا و چې که یو ورځ ویزه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم کم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاخ میاشتې په څلوویشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم
بله ډېره زیاته مننه اغلې اندړ ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله، خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود. څونه ښځینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوختې دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمونږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره، چې په دې کې 80% زنانه دي، او دا ګارد و ډرایور دغه خلک چې ښځنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمونږ په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمی برخه کې، په تدریسی برخه کې، او په اداری چارو کې، یعنی پول زنانه دی. او شاگردان مختلط دی، شاگردان هم مونگلکان لرو، هم اندونی لرو، خو متاسفانه خصوصی سکتور که او مشکل چسته هم داده چه خلک علاقه بیر خکوی که الکان مکتب خصوصی تولیگی او پا اندونو بانده دونه دیر نغواری سرمایه گذاری و که مونگ دست فامیلون لرو چه لوگان دولتی مکتب تلیگلی دی او الکان زمان شخصی خصوصی مکتب تراولی ده. شان تاسو ته مشکلات په دې برخه کې سته، یعنی کې سړي د شاګردانو د الکانو ډېر ترنجونو نظم په مکتب کې.
بله، اوریدونکو په کرخه دې مګبا یو اوریدونکو راوخلو، او بعد له غینه به بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه خورې؟
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنيولې؟
نوم می احمد همدرد ده، او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کېم. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني، پښتنه مو چاته متوجه ده او څه ده؟
پښتنه خو می باری صاحب ته متوجه ده، اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه دوی ته صبر غواړم. او دویمه پښتنه مې پیدا ده خورجانې، دا خو ډېره تهدیدو سره مخ شوی که نه، او څومره دا مطلب دیدی هغه پلان کته ده، او څومره مثال خبرې دا روحي فشار سره مخ شوی ده. یا کوری داسې خویندو عظمت توا دې ورېده میړانې ته، او بس دغه پښتنه مې دواړه اورېده.
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسو غږ اوري، مهرباني وکړي. اغلی غفاري
همدرد ورور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرده. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی و احساسی و عاطفی شي، دیوی لور په صفت واقعا ډېره زیاته دردېږم کله چې وینم هغه غر شانتې پلار جان مې نور را سره نشته. او یعنی ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی حد ته سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لاره همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلار جان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته یې هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یې منو، بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله،
طبیعي دی ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخص په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم، قوي مرام، او زما هغه کلک هوډ مات کړي. ځکه چې زما د پلار، زه چې کله شاروال اشوم، او پلار جان مې پی خبر شو کور ته چې ننوتم سری را خپل کو څنګه کې کیناستم ماته ووی چې نورې زه دغه د کرایي کور کې اوسېږم موټر نه لرم وی سم نه لرم حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هره تیږه پورته کړې د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولرې په ژوند کښې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کښې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
آغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډېر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی هغو ښځو ته څه ویل غواړئ چې له حالاتو له امنیتي وضعیتونو له غم او درده دوی خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کېږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلارجان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلارجان به مې راپسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه ومه ساحه کښې کور کښې نه وم زه په لاره وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کښې او همهلته موټر یې درولی زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کښې ته پورته کوي او دا هم ته نه غورځې ته نه لړزېږې ته نه ژاړې ته نه چغې وهې ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې منیج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کښې به د اغلې اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلې اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د روانې سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه ور کېږو
بله ډېره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خپرونې کې مو راسره ګډون وکړ درنو اورېدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
پیوا سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شی کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.